ټنه تولید لري چې خام مواد د بهرنوي هیوادونو راوړي او نور ټول پیپ دلته جوړیږي.
ترمخه زموږ موقعیت په پاکستان یو اتکیو چې حالات موږ ته لاو دلته د پی وی سی پیپ ضرورت زیات وو په هغه وخت د ایران او پاکستان راوړي دي. نو بیا موږ ځالو دا په کوم دلیل خلاص کړل تقریبا په 400 یو نیو دونی وکی نو دا غره یې سید له فعالیت هم پیل کړی دي. نو اوس الحمدلله زموږ تقریبا تولیدات موږ ظرفیت لرو د 15 درشل لټونو پوري او عام اپیل اعلی شپښانه وټانه دراتو ټونو پوري داسې موږ تولیدات کوو تولید کوو اکثریت خام او زموږ د چین وو د ترکیه وو د ایران وو د وسره زی پیپونه بیا زموږ د تقریبا د غزنی وو د پکتیا او لو پکتیا لوی کندهار در نیمروز در فرا پریزمو شوی په روان دي.
د کندهار د مادونو او صنایعو خنوایي د محل په دغه ولایت کې بلابل ډبل پایپونه د تازه وچې میوې د بستبندۍ د پلاستیکي جالیو چمپلانو دوبو د پلاستیکي ټانکیو او نورو پلاستیکي توکو د تولید په برخه کې شپېته فابریکې فعال دي چې دغه تولیداتو نه یوازې د کندهار اړتیا پوره کړي بلکې نور ولایتونو ته هم صادریږي. د مادن او صنایعو خونی اجرایي مدیر احمد الله عزیزی وای په خو دغه ډول توکي په لوړ بیه له نورو هیوادونو واردېدل خو اوس دلته جوړیږي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د ختیځ ولایتونو اوسیدونکو وایي یو شمېر بهرني او کورني خیریه ټولنې له غریب او بې وسو کورنیو سره مرستې کوي چې ټول خلک پرې خوښ دي. خو په وینا یې د بې وسو کورنیو داسې عکسونه او ویډیوګانې اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې د هغوی پر شخصیت بد اغیزه کوي. د دوی په خبره د دې ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستلو خبرولو پر ځای د کومک کوونکي شفافیت او اخلاص لا زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ختیځ ولایتونو کې یو شمېر کسان وایي افغانستان کې ځینې مرستندوی ادارې بنسټونه او اشخاص شته چې غریبو کورنیو ته د مرستو د ورکړې او یا هم د هغوی په نومونو د کومکونو ترلاسه کولو لپاره د دغو بې وسو کسانو کورونو ته ځي او هلته ترې په ژړا او غمجن حالات کې ویډیوګانې کوي او بیا یې په ټولنیزو رسنیو کې خپروي چې په راتلونکي کې د یادو کورنیو د سپکاوی او پیغور سبب کیږي. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي احمد او انتظار
د غریب خلکو عکسونه غسل کیږي دغه کورونو ته ورزي او بیا د هغه اغه ژړا پکې راځي اغه بیا په فیسبوک او دارنګه چې دی په انستګرام او دارنګه په نورو اغه سوشل میډیا نورو باندې نشریږي. دا ډیر بد اثر کوي ځکه چې اغه دا وګوري او دا پلان کې چې دی د دوی اغه عکسونه غسل شوی دي اغه بیا په فیسبوک باندې نشر شوی دي نو دا بیا دې ته یو رنګ شرم کاری بیا چا سره سترګې نشي مخ کولې.
دوی وایي ک چیرته دغه مؤسسات خیریه ټولنې او ادارې د خپل ډونرانو قناعت ترلاسه کول لپاره عکسونه اخلي او یا هم ویډیوګانې کوي نو یوازې دی هغوی ته ولېږي او په ټولنیزو رسنیو کې دی نخبروي. اجازه احمد
کوم خیریه بنسټونه چې ول ویډیوګانې دینه کې ویډیوګانې کې باید دا ویډیوګانې امغه اورګان ته چې کوم څوک هغه مرسته ورسره کې به دا غي تواصل شي په خفیه تور سره چې بل څوک ونه ګوري.
د نظر خاوند او د کونړ علمی کډرونو ټولنې غړي انیت الله ضیا ازادي رادیو ته وویل
رضاکار خدمت د بيوسته خلکو د احتیاج مند خلکو د اړمند خلکو لاسنیوي ته اسلامي ټولنو یا د جنګزپلو هیوادونو ترڅنګ په نورو پرمختللو هیوادونو کې کیږي ځکه د خلکو ضرورت پیدا کیږي آسماني آفات وي نور استرالي حالات وي نو خو الته ټولنې د احتیاج مند خلکو کومه کوي اما د غوي هغه شخصیت ته پوره درناوی کوي او بلکې د دینه مکمل ځان ساتي چې یي تصویر واخلي یي د احتیاجي شکل
د خاغلی ضیا په خبره چې په دې وخت کې د غریبو او مجبورو کورنیو سره مرسته کول ګټور او د ثواب کار دی خو تر څنګ باید د هغوی شخصیت عزت او وقار ته هم احترام وشي.
آزادي رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم شراخلی په دې خبرونه کې مو د افغانانو د شعر لیوی کلنی جایزه خبرو دشباری پاره می ده استاد نجیب منلی نظر اخیسته
او که ترجمه ستر مشکل داده چه اکثر ترجمه زمونگ زیم لست ترجمه
ده غزنی ده منارونو پاره مو ده غزنی ده پانتون استاد خانی خیل را شخواله
ده مناتوری و حکاکی و او ده ده پخو خخت و جوڑک سره وینی ایخی حیرانی گی
شیرون لرو او چه موزیک نوی بیا هم خلق سندرو تلارا جوڑوی دیوشمی نور مطالب و ترچنگ با دا هم واوری
گرگر تخرا گرگر خورا مومان مال را لگا رنزور یما
دا زدی را روی مجلی پپیل که یو خبر لرو دا جایزی خبر دا جنید شریف دا شیر جایزه اعلان شو دا روان چوار لسو دوهم کال جایزه دا پروسش کال پا پرتلا بدلوه دا سی چې یو خوب خو دا جایزی پینزو کسانو تا ورکول که دی سش کال وو کسانو تا دا جایزی اختصاص شوی یو جایزه لسیالی پرت دا کال غور شایر پنوم اونم اول شو دا دی جایزی لمری گرتون که ملالا کلیوالا او نسیم ایسار شد دوم گرتون که کشمیر اندر زولی لمن او عارف روان فوقلاده جایزه شیبی گهیست زنگره شو او دا کال غور شایر پیر محمد کاروان انتخاب شو لکاروان صاحب پرات نور شاعران د دې جایزې لپاره د جنید شریف د جایزې د غوراوی پلاوی وروسته تر دې غوره کړل چې ګڼو کسانو خپل شعرونه د اگست وروستیو په ایمیل او د خواجه شعرونه ډاټ کام پاڼې ته استولي وو د دې جایزو لومړی دوی $500 ارزښت لري دویمې درې جایزې هر یوه $300 فوقلاده جایزه $100 او د کال غوره شاعر ته $1,000 اختصاص شول چې د جنید شریف له لوري به دې کسانو ته وسپارل شي د ازادي راډیو مجلې په نورو غنو کې به هم هڅه وکړم چې دا غوره شاعران را وښخوم او د دوی شعرونه هم له تاسو سره شریک کړم کره کتون کې وایي ش شعر هغه دی چې موږ ممکن مخکې احساس کړی وي خو اورېدلی مو نه وي ش شعر باید څه حیرانتیا رامنځته کړي دا حیرانی ممکن د شعر محتوا ژغ او موسیقي پیدا کړي خو د ګڼو ناقدانو په باور شعر په لومړي نظر لکه د تحفې په کاغذ کې پیچلی سوغات که یې بوی پورته نه شي ممکن ورته پام ونه شي خو چې کله کاغذ ترې لرې کړو رنګونو ته به مو ورپام شي نو ښه شعر هم کله چې څوک ولولي ممکن حیرانه یې کړي ښه شعر یو راز غواړي هر څه نه وایي که شعر د ریاضي له دې سوال سره چې یو جمع یو دوه کېږي پرتله کړو نو شعر لکه پتنګ جمع ټپ مساوي یو تود نفس چې پر غاړه لګېږي شعر هم د محتوا او هم د شغل لري پر موږ اغېز کوي هر شعر خپل ځانګړی شغل لري چې په هغه کې به ویل کېږي او ځایی شي څو ښایسته شي په ښه شعر کې نړۍ ته په نوي نظر کتل کېږي د شعر په اړه کتابونه خبرې کېدای شي خو ګڼ کسان شعر الهام ګڼي دا خبره چې شعر یو الهام دی کله ناکله عملا لیدلی شو دا بیا بیله خبره ده چې ژوند له تصادفاتو ډک دی له همداسې یوه تصادف سره د لیبیا په درنه ښار کې نړیوال تازه مخامخ شوي دي تیره اونۍ یکشنبې د لیبیا په درنه ښار کې 400 میلی متره باران وورید له دې سره د دې سیمې د اوبو دوه بندونه مات شول او پر دې ښار اوبه ورمات شوې د بندونو په اړه ډېر داسې راپورونه خپاره شول چې د درغلیو له امله سم نه ورخېدلي د روانې اونۍ تر دوشنبې د دې سیلونو له کبله د ملګرو ملتو په وینا تر 10 ډېر کسان لا هم تري تم ول او د موندل شویو جسدونو شمیر 1,300 ته رسیده او په سلګونو زره کسان مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي د دې پیښې په اړه به د ازادي راډیو په خبري برخه کې تاسو ته معلومات درکو ممکن تلفات زیات شي د درنه ښار دورانو شویو سیمو په اړه تازه معلومات ترلاسه شي خو هغه څه چې د ازادي راډیو ادبي مجلې لپاره مهم دي هغه یو شعر دی چې په درنه ښار کې د سیل تر بهیدو 4 ورځې مخکې د همدې ښار یو شاعر مصطفی ترابلیسی په خپل فیسبوک کې خپور کړ د باران په نوم د دې شعر ژباړه در سره شریکوم لمدی لاری لوڅوی قرارداد کې فساد دی او حکومت پکې ناکامه هر سحر سحغ وینځي د مرغیو وسرونه د پښو پستی وړي خواران به خبردار کړي چې بامونه کمزوري او جیلکه نری شیلی بکړي بیداری سپیری خاوري بتری څنډي او غزونی د وچوبي باران نقشه د شیګنی او لوی زیری خو زنگ دی د خطر. مصطفی ترابلسی لکه چې اروا شکه شوې وه چې سیل را روان دی او در نشار پسې وړي. خو دردمنده کیسه دا ده چې په خپله مصطفی ترابلسی هم همدې سیل ورسره یووړ او د مرګ خبرونه یې خپاره شول. په نړیوالو ادبیاتو کې نوستر اداموس هغه شاعر دی چې ډېرې وړاندوینې رښتیا شوې دي. دی فرانسوی دی، په 1568 کال کې مړ شوی. د کتونکو په باور د په یوه څلوریزه کې د نړیوالې لومړۍ جګړې پیشګویي داسې کړې: په لویدیځ کې به سخته جګړه وشي، ډېر کسان به ووژل شي، ورپسې به اخیستونکې ناروغي خپره شي، ډېر انسانان او څاروي به له منځه یوسي. دا پیشګویي همداسې وشوه لکه نوستراداموس چې پیشګویي کړې وه. د هیټلر وړاندوینه هم څو پیړۍ مخکې کړې ده. دی په یوه څلوریزه کې وایي: د لویدیځې اروپا لرې پرتې سیمه کې یو ماشوم په یوه بېوسله کورنۍ کې زی شي، دی به په خپلې جرارې ژبې خلک تیر باسي او ډېر پوځ به د ختیځ په لور روان کړي. د نوستراداموس په شعرونو کې د ناپلیون په باره کې هم پیشګویي شوې ده. د فرانسې د شاهانو په برخه کې هم په شعرونو کې ګڼې پیشګویانې کړي دي. کله ناکله ځینې وایي چې ممکن تصادف د پیشګویي سبب شي. یو نیم وخت بیا ځینې په دې اندي چې تکرار او بیا تکرار تصادف ممکن نه دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو شمیر افغانانو په اروپا، امریکا او نور نړۍ کې ځینې کتابونه او تر ډیره بیلابیل مطالب پښتو ته ژباړل دي. د ژباړې لپاره چې څومره ښه ژباړه مهمه ده، شاید هم دومره د ژباړې لپاره د مناسب اثر انتخاب مهم وي. موضوع مې له استاد نجیب منلی سره شریکه کړې ده چې نن سبا په فرانسې کې ژوند کوي او په خپله له نورو ژبو پښتو ته د ژباړې اوږده تجربه لري. لومړی به له ښاغلي منلی څخه دا واورو چې د خپلې تجربې له مخې نویو ژباړونکو ته څه لارښوونه کوي.
زموږ په افغانستان کې پښتو کې د ترجمې ستر مشکل دا ده چې اکثره ترجمې زموږ د دویم لاس ترجمې دي. د فارسي نه د اردو نه ترجمه شوې دي. او ته دې خبر راځي چې په ترجمه کې دویم لاس په ترجمه ستونزمن کار دی او د متن په انتقال کې ډېر بریالی میتود نه دی. دویم لاس ترجمه خو بیخي د متن سره سره پرې کوي. نو اوس چې موږ افغانان بهر ته راغلي دي او د نورو ژبو سره آشنا شوي دي، دا اول لاس ترجمه زموږ په ترجمه کې زیاتېږي او دا یو ډېر مثبت کار دی.
د همدې ترجمو هغه منفي اړخ ته که څوک راشي، ډېر کله دغو افغانانو چې په نورو هیوادونو کې زده کړې کړي دي او له پردۍ ژبې سره ډېر ښه آشنا سوي دي، دوی بیا په خپلې مورنۍ ژبې برلاسه نه دي. که څرنګه
نو پاتې څوک چې ژباړه کوي هغه باید دواړو ژبو په باندې برلاسه ولري او هغه ژباړونکي اول شرط هم دا دی چې په دواړو ژبو باندې برلاسه واوسي. دا به د سړي پاس کوم چې دا خبره حاصله ده. که څوک په یو ژبه باندې برلاسه نه وي په ژباړه په اړه یې ډول نشي کولی. مهمه خبره دا چې دغه چې ژباړې کوم شیان دی، انتخابي او څنګه انتخابي، که چیرې د مسلکي لحاظه په کې برلاسه وي هم یوه خبره ده. او دا هم باید په نظر کې ونیسي چې چې په افغانستان کې بازار لري او دا یې بازار سره سم که چېرته ژباړه وکړي نو ژباړې د خپرېدلو یو څه پراخ امکانات پیدا کولی شي.
په دې برخه کې چې ما وویل چې ځینې افغانان بیا په مورنۍ ژبه برلاسه نه دي، په اوسنۍ نړۍ کې چې ورته ګورو دا یو ځایي ګروپي هڅې زیات شوې دي. یو کتاب ممکن څو کسان یو ځایي ولیکي او تالیفي کې څه فکر کوي چې که چېرته دغه نوي ځوانان چې له پردیو ژبو سره آشنا دي، دوی له ځینو نورو لیکوالو فرزن تاسو په فرانسه کې یو ځوان وي او له فرانسوي یو شی پښتو ته ژباړي، که دوی داسې کار وکړي چې فرزن دغه خپل متن له تاسو سره شریک کړي او تاسو له دوی سره مرسته وکړي، بهتره آثار به رامنځته نشي؟
دا د هنري اثرونو د عدت مسله یوازې د ژباړې پورې نه ده تړلې. ټول هنري تخلیقات کېدای شي چې یو چاته بل چاته وسپارل شي چې هغه یو نظر پرې ورکړي وی ګوري او هغه ته دې خبره راشي. د هنري تخلیق په کولو کې مرسته کوي. مگر د هنري تخلیق د ایجاد لپاره دا غمرسته کې نه دي، دا د هنري تخلیق د شکل د بهتري لپاره ضروري دي.
خو بیا هم د دې له خطر چې د ژباړې په برخه کې دغه تشه محسوسه ده چې څوک له خپلې افغاني ژبې سره آشنا نه دي، افغانان اکثره د نوی نسل په کور کې یوازې دي ممکن د تفاهم ژبه زده کړې وي، لیکن هغه د ژبې عمق ته نه وي کښته سوی. د همدې له خاطره یو څه ډیر ضرورت په دې برخه کې نه احساسېږي چې د دوی متن تجربه کار لیکوال وګوري.
نو دا واضح خبره ده چې چېرته څوک په ځان باندې باور نه وي، هغه باید خپل متن داسې چاته وښیي چې په هغه باندې باور ولري. دا که دلته یې که په کور دننه یې په افغانستان کې هم هغه څوک چې په بهرنیو ژبو باندې پرې وهده پوهېږي او په خپله ژبه کې د لیکوالۍ تجربه نه لري، کېدای شي د عامې ستونزې سره مخامخ شي. نو هغه څه نظر درځي چې په کوم ځای کې ژوند کوي، باید چې څوک چې ځان ته په یو برخه کې په دې باور چې تشه لري، هغه باید دغه تشه په دبل تاسو ډکې.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړله چې ځینې کسان چې څه ژباړي په بهرنیو هیوادونو کې دې ته هم باید وګوري چې په افغانستان کې تقاضا څه ده، خلک څه خوښوي. په دې برخه کې هم مشورې ضرور نه دي، ځکه چې ځینې کسان ځینې شان ترجمه کوي او دوی ته هغه اثر بهتر ښکاري. فکر نه کوي چې په دې برخه کې مشورې پکار دي، او د مشورو له خاطره دا مشورې که انفرادي نه وي، آیا افغانان نشي کولای چې په بیلابیلو ملک هیوادونو کې ځینې غونډې را جوړې کړي او دغه د غونډو له لارې بیا دغه مشورې هم ترلاسه کړي چې څه وژباړې او څه د وطنوالو په درد خوري؟
مشورې هم ضرور دي، د مشورو تر څنګ هماهنګي هم ضرور ده، ځکه چې یو اثر که څو کسې ژباړي دا په یو ډول باندې د وخت زیاده، نو په دې برخه کې مشورې ضرور دي، هماهنګي ضرور ده. او د مشورې د هماهنګۍ لپاره یوه لار غونډې دي، بله لار یې انټرنیټي وسایل دي، او درېیمه لار یې طبعاً محلنۍ دي. دا ټول وسایل باید کار واچول شي ترڅو د افغانستان د ژباړې بهیر تر یو حده د ضرورتونو سره ځان عیار.
له استاد منلی څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته شعر نه شعرونه لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
لطفي لالهاند د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر د کلمه کړی دی او ازادي رادیوي ادبي مجله پروګرام ته را لېږلی دی.
سیوره او سو شگی سپوږمۍ زهم ستا پسیر شو اورز اورز یوازې کیګم لکه هغه غریب غر چې یو باغ یې کانی وړي اوس لخپلو یو سو شرو سره ناست په خپل بی وخت مړ شوی درانه سیوري پسې ژاړي سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه د مرغۍ وروستی بچوړې چې مور د چا د ښکار دام کې کیوتې او دی لا هم منتظر دی سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه ګڼه ونه چې د منی په موسم کې له سره زیر ټیکری په ځمکه ولوي هر پاڼه په ورو ورو ورنه یوه یوه بیلیږي نو ای خدایا نو ای خدایا 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 لویا خدایا یو خوږ بوټی یم ګنډیر نشم ډارېږم زه له ډېر یوازیتوبه ستا په څیر نشم
له اخلي لالهان څخه مننه چې د نور محمد له شعر دکلي ماکړ دا سجی رادیو د بمجلې د خبرونه په دې برخه کې یو نسم لرو دا به لیس پښمې نسم چې دوی په خپل شخصیت کړي او په سجی رادیو مجلې پروګرامې لورولای دي
تک جنت غواړي جنت دستاوي تک جنت غواړي جنت دستاوي دی جنت ټول کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچک مرغی هغه دیونه غایست هغه بلبل او هغه خو غبابیل هغه شوده او هغه سپین پیروی هغه روان دی شراب او ویاله هغه لمای او ډک ډک پیاله هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار تک جنت غواړي جنت دستاوي تک جنت غواړي جنت دستاوي خو هغه سپیڅلی هوري درته بخلای نشم تک جنت غواړي جنت دستاوي خو په جنت کې بده هور زیم خو په جنت کې بده هور زیم
د غزنی دوه لرغونی منارونه د کابل کندهار للوی لارې شکاري دا دوه مناره 1500 متره لیو بل لري دي چې د غزنی په ختیځ کې له پیړیو راهیسې دنګ ولاړ دي د دې منارونو په اړه زموږ همکار په غزنی کې د پانتون د استاد نقیب الله خان خیل نظر اخیسته دی
دا د غزنوی امپراتوري د وروستیو دوه پادشاهانو د خاطراتو د تلپاتیوالي منارونه دي چې دلته په غزنی کې دنګ ولاړ دي
دلته د خاطرات تاسیاد کو دي د څه ډول خاطرې په دوی پوری تړلې دي
هغه منار چې د روزي طرف ته یادې سلطان محمود غزنوی زیارت ته چیرمه ده دا د دریم سلطان مسعود چې د اعلی الدوله په نامو باندې په تاریخونو کې شهرت موندلې ده غو جوړ کړی ده د دغه منار په اړه باندې تاریخونو راخستې دي چې دا په 402 کې د خپل نوم د تلفاتوالي په خاطر د غمنار دلته جوړ کړی ده د غمنار جوړښت یو جالب طرز باندې سوی ده اته زولی لري او د غمناتوري او حکاکی او د دې پخو خښت او غ جوړښت سره ویني بخي حیرانیږي چې په وخت کې څو ډول انجینرینګ سیستم په لار اچول سوی ده
شدا خو هغه منار چې د غزنی شهر ته نږدې نه بلکې د روزې خوا ته نږدې ده د سلطان محمود د زیارت خوا ته دغه دوه منار چې موږ تاسو وینو بازار خوا ته چې نږدې د بالا حصار خوا ته دغه منار هغه شالید شید
دغه دوه منار چې د سلطان بهرام شاه په وخت کې سیدی دریم مسعود زوی وو دغه په وخت کې او د غزنی د واکمنانو ورستۍ پاچا ده سیدی بیا ورسته لغوریانو سره ډغری والی دی او جنگونه کړی دی او د پاچی نو ورسته بیا سلطان علاوالدین غلید او غزنی کې هغه د اور داستان سي ده هغه را مستسوي ده سلطان بارن شاه پاړه بدول کې سي د یو فرهنګي سړی وو د دې په وخت کې ډیرو شاعرانو د دې په نامو باندې شعرونه لیکل او د تبه یې ډالې کول او د به ډیر جات خو کېدو یعنی د خپل نوم او د خپل شهرت ډیر تغي وو د پاړه باندې دا هم ویل کېږي چې حکیم سنایي د دې په عصر کې ژوند کول او حکیم سنایي د دې په دربار کې ډیر عزت او عظمت خاوند وو او حدیقه سنایی او بارامشاهی کلیلو دامنه دا هم دو تا لیکل سوی دی او دو تا دالی سوی دی نو اگه هم پو 1512 کی سی 1512 تاریخ هم دی بارامشاه دی پاچی دی فایل تاریخ ده هغه دا پتیلی ویسی دی خپل نوم دی تلفاتی والی یا دی پلار پسیر باندی دی هم دی لوی واکمن دی یادگار دی پتکی دوله پارا دا غسی او منار جور کی تاریخون وایی سی دی دومره تغی وو په دغه منار کې یو ځای کې وګوري دا د نومې دومره غټ لیکلای دا سی څوک هغه القاب سی د تکاریدل دي هغه القاب په هغه وخت سلطان محمود غزنوی تکاریدل یعنی د ځان له غسر په القاب کې یو شان بولی نو دغه منارونه سی دوی جوړ کړی دي پر دغه سیمو کې پلار زو جوړ کړی دي او هدف یې دا وو سی د خپل نوم او د خپل یادګار نسلونو ته په میراث پریږدي
په دې باندې چې په حکیمي صنایع باندې بیا خبرې وکړو تاسو یې دلته ذکر وکړو دغه منار باندې بیا خبره کوو هغه حیثیت چې دوی د خپل واکمنۍ یا دوی د خپل تاریخ ته ژوندي ساتلو دپاره ساس کړي دي جوړ کړي دي هغه تاریخ هغه شهامت یا هغه د دوی د امپراتورۍ نشه اوس پکې معلومیږي
تاثیر صاحب دغه د کوم منار سي د روزي طرف ته ده سلطان مسعود منار دا نږدې 50 متره جګو خو د وخت حالات او شرایط په خوانو کلونو کې د ناورینونو یا طبي یا تصنوعي دا نړولې دي
یعنی ځینو جګړو هم غوړولې
دي طبي ده او اوس یې یوازې کډیر پر سره متر کې تر 25 متره زیات نه ده پاته او دا بن منار هم 55 متره د بارنشا منار سي د ښار طرف ته موقعیت لري دا منار 55 متره اوس هغه ممکن تر 40 متره اضافه نه پاته خو دغه منار هغه اساس یسته خو هغه د منار هغه دنګواله یا په اصطلاح د منار هغه تاریخي عظمت ترې بریده پوري لمونځ تللی ده
دغه منارونه چې د سلطان محمود د کورنۍ په غړو پوري تړلې دي یا په هغوی پورې ارتباط لري د دل امپراتوري یا د دل ژوند څومره کلونه وروسته دا بیا جوړ شوی دی
که څه هم دغه دواړه سلطان مسعود او سلطان بهرام دا دواړه هم د دغه سلسلې یا د دغه کورنۍ غړي دي نو د دغه کورنۍ سلسله ده او په دغه روانه ده نږدې سل کاله یا یو سلو شل کاله داسې په بر کې نیسي لغنه وروسته
دغه د ځکه انتخاب یا دغه ځای انتخاب دې ډېر عجب انتخاب کړی زما فکر باندې یوې خواته غرنه دی خواته بس دغه د شهر او بلې خواته داسې شاید په دغه وخت کې په پاغه سیمو باندې چې دغه کلی ده په دې کې به وبوتلې دغه د انتخاب ولې داسې کړی دی دغه جوړې دغه منارو ده جوړې ده
تر خو نه وایي دغه سیمه سیوا په هغه وخت کې دغه سپیره نه ولا کوي سیمه او تا وینو دغه سیمه ډیر سرسبزه وه هغه د سلطان سبکتګین زیارت کوي نه سلطان سبکتګین زیارت دغه سیمه د افغان شال په نامو په تاریخونو کې راخصل شوی ده او دغه سیمه کې په وګړو کې ډیر لوی ودانۍ وي او رسول پلک جماعت هم یادونه دغه د سلطان هغه د بالول سیب د باغوب شاوخوا کې دلته کړی ده هغه هم له تاریخي پلوه ډیر لوی جمعاتو او ټول هغه مواد چې دلته کاریدلې دي غل هندستان راول سی او د رسول پلک پاړه داسې ولکې چې په یو وخت کې او یازره کسانو المنز پکې کول نو دغه سیمه وس تخریب شوی د کړې دي د سیمه لوړوالی په وخت کې خو دغه د طبيعي حوادثو دغه څخه پامن کېده هم یو ضرورت وو نو دغه سیمه ساته لنور خار نه لوړه ده او یو بل خبره ولسی روایت ته علمي اساس نه لري روایت ته چې دغه امپراتورانو د دغه منارونو جوړولو اړتیا دا و چې په سر کې به یو یو چراغ ورکړی وو او دا چراغ باید شپې بلیدو که څنګه دا د منار داخلي جوړک وګوري د منار سر ته سړی خطای سي لار لري خيزي
نو
په مابین کې لار لري نو سړی به موظف و د شپې به چراغ کول ترڅو هغه کسان چې د غزنی په استقامت را روان دي لار تر ورک نه سي او هغه روشنی او لار ور پیدا کړي په تاریکی کې دا هم ده نو د دغه انتخاب د ځکه لوړوالی او د دغه سیمه طبي جوړښت بایست د سوي د سدوی دغه سیمه کې هغه جوړ کړی ده او بل سلطان مسعود هم د خپل لاغله څنګه د خپل منار تر څنګه دلته د پنسوي ده
یعنی اوس دلته د زیارت معلومیږي چیر ده
زیارت خو ما درته وایم چې د زیارت خو کله چې هغه راغی علاوه الدین دغه سیمه ته راغی د زیارت وسوځول
یعنی د غزنی تر څنګه د زیارت هم وسوځول
د زیارت ټول زیارتونه وسوځول یوازې د سلطان محمود غزنوی زیارت ته احترام کو تقدیم کو د سلطان ابراهیم زیارت ته او مسعود دی اول دغه درې زیارتونو ته څونه ځکه خپل لخرو ته ویل چې دغه درې زیارتو باندې به کار نه لري است
دغه منارې ګور چې موږ ته ګور ډیر لوړ دي یعنی تاسو په وخت 55 سی اچ پی ته یا څلوي شهر څو چې وکانه دومره متر لوړ وي اوس خو تقریبا هغه د 22 متر او 25 متر پاته دي داسې د سنگر کارمرز خاخصل سوی د کنده ورته خاخصل سوی
په دې اړه ما څه نه دیل دي سې دوی سنگر په توګه باندې کار تر خپل سوي یا باندې یا خپل سوي دانه د جوړېدو هدف یې دا و سیخپل یادګار پر دې غسیمه کې
تلپاتې کې
یان د سکار کې ورسخه خپل سوي سیمسن د استخباراتي کار یا د جاسوسي کار سیمسن د یو چا د شکر راتلې یا څنګه واو دی لیدې دا کار ورسخه خپل سوي
دا سیمه خو دی لاغه د کاروانونو لار و لخکری او ترجمه سی به هندستان ته تلل هم پر دی غلار بتلل دی رخم ولار هم دا و او دا شویل کی د غزنی زوړ خار یا د غزنی بلایسر سی وس جوړ سوی ده ل بلایسر ل جوړیدو نه مخته هم دلته یو نظامی قرارګا و او د دې نظامی قرارګا د جوړیدو هدف دلته دا وسی د غلو لار و سارل سی ل دی غلوړ ل نقطې نه ممکن هم دا به هم زکب د منس کی لار پرته کیده د دې خرندوی کوي سی د دې د اړیکی ل سر سرات من تحکیم وی خو دغه دی رڼا بلیدل ځکه یغه سلطان بهرام شاه او سلطان مسعود دواړه هغه تللی هندستان ته بغار ور لکروانو سره تللی دي دوه ځلې سلطان مسعود تللی ده دوه ځلې سلطان بهرام تللی ده نو ممکن د خپل لخر او ته د استقامت معلومولو لپاره دا کار کړی
هغه وخت په دغه مناره یو ډیر تاریخي حیثیت پی درلود یو ډیر شهامت پی درلود ډیر لوړ شی بو کوسی هغه شان پات دي کنه دي پات
دي دغه مناره تاریخي ارزښت خوسته ځکه په وروه خو دې عصر مطابق جوړې سوی تاریخي ارزښت وسته وسې کې څوک ویني د دې له جوړښت نه د دې له میناتوري نه د دې له هغه انجنیري نه سره ډیر څه زده کولای شي تر یو بریده پورې یو 50% هغه تاریخي او یا هغه د هغه وخت د انجنیري له سیستم سي څوک ویني حیرانی کیږي
افغانستان په ځنګړې توګه غزنی هغه ولایت دی چې دلته تاریخي ابيدي تاریخي سیمه او نور لکه دا مناره نو دغه داشان تا وخت په وخت باندې طبي پیښو جګړو او ځین نور ستونزو سره مخ شوی دی او هغه زیان ورته رسولای دی د طبي پیښو د جګړو د دغه شان د مخنیوي لپاره څه باید وسی سیدغه مناره تقریبا د اوس ستاس په خبره 22 متره یا 25 متره پاتې دی سیدی په دغه ال پاتې سي تر دې کوچنی نه سي
یو کار شوی دی د منار د تحکیم لپاره په سر یو انچادر راچولای دی سیدغه انچادر د باران د اوبو یا د طبي آفاتو تر هغه اغیز کموي لمنځه وړي دوهم شاوخوا یغه سنکارې سوي ده بيخي هم محکم سوي ده فکر نه کوم چې هغه به سي خو بیا هم نور هم ک یونسکو یا فرهنګ تجمنی موسسات څخه دا اوس نړیوال شهرت اخیسته ده نړیوال تاریخي حیثیت لري نو د دغه په ساتلو د دغه په پاللو د دغه تاریخي عظمت ته په کتو باید د دې په وخت وخت سره نه وسی او هغه کوم طبي آفات چې ورته پیښ وي یا نور مشکلات ورته پیښ دی له منځه وړلو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره ګډ کار وکړي
نقیب الله خان خیل د غزنی په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
ګورګوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخېشي جنیا والا کان راټولوي څوک خپل خوري څوک نور ته سوغات لېشي او یو شمېر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي اسدابات ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې څو
دوویش کلن سراج الدین د اسدآباد خار کې پر یو لاسی کراچۍ شل کیلو ګورګوري چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی وای
د غرون خلک راوړي او موږ ته خپلو بیته در خرڅو یو 50 روپۍ غرمې ته موږ تم پاتې کیږي دا غوم پکې یو 50 روپۍ نه پخا د خیا سریږي دا یو خامې و د ګورګوري په کونړ کې ډیره ده په زیات اندازې د ګنجګل ګورګورا شو د مروري شو ده دغه سينورو زین نم راځي
د هغه په خبره چې ګورګوري جنونی هلکان او لویان ټول خوخوي او یو شمیر کسان خو یې خپل دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتون ته هم وړي
او د توپې په شکل ننګرهار ته کابل ته لغمان ته دلا پوتم ته لګل کیږي دا و چې دیم شي خلک د چاو سره خوري ډیره خواګامي وده د خوند لپاره خلکو د ګاړې نه اوچتای پلاس کې نیولې پلارې خوري کیلو په 140 روپۍ
مرابره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتۍ بوټي شتون لري د همدی سیمې وسیدونکو لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګوري د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقه پیدا کولو وسیله ده خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت لامل پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لار کړې او زیاتې ینجونو ته ویل شوي او یا هم نجونو ویل دي.
د وړي په موسم کې په غرونو کې ګورګوري پخېږي، دا مغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګوري راڅنډي، بیا راوړي بازار کې خرڅي، په رړو باندې انبار رتي او خلک ورځي او ګورګوري اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله هم ده. هغه څوک چې دا ګورګوري خوري، دغه تورواله، دغه سره د شونډو تورواله، دا ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، چپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا نه ویل شوي دي. ګورګوري تخره، ګورګور خوره، مومانې مال رالی گا رنزور یما.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونی او بوټي هم وهل شوی، خو اوس حکومت ته پکار دی چې د نختارو چیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ دی ګورګوري هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې لولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل،
کونړ په زیاتو لسوالو کې د ګورګوري وجود لري، د چړای وانت یو کلک بوټ دی، ان چړای چې کمزای کیږي هغه ځینو کې دا هم کیږي، او خو خاصیت دا ده چې دا په ګرم علاقه کې ډېر کیږي، او څنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې خپل ده، نو دا هم یو میوه ده او د علاقې او خپل یو نوم دی. دا سه بوټ دی چې هغه په خپل راخیږي، ته د وبو هم ضرورت نشته ده، او میوه هم ده، نو د ټولو لسنم دا غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دا ګورګوري وجود لري، دغه بوټو خصمانه وکړي، ساتنه وکړي او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ خاص کونړ سرکانو مربري شولتن شیګل وټپور اسمار څوکۍ او د یو شمیر نور ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه پروسیو کې غزنی ته مخ کو، د اتان ډول او موسیقي ولایت، هغه ولایت چې نن سبا په کې پر ټنګ ټکور بندیز لګیدلې، خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي. څرنګه په دې راپور کې سره اور
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي ترڅو د دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب، نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې، ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډېری څه له لاسه ورکړي. همدارنګ په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګیدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي د غسی بیډنګ ډونګ تیر کی. نو مطلق یو مخ ټک نه دلویدلې، هدا اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راوخلو سره ټکوي.
وحید الله بیا یو بل ځوان دی، دای هم وای طالبان په دوهم ځل پر افغانستان واکمن سوی نو ځوانان یو څمایوس سوی دی. په خو به په غزنی شار کې ډیری سندرغاړي وسیدل، ځینې وخت په خلکو د ځینو خوشیو په موکو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کې چې په خوښۍ وي، د چا زوی به پیدا سوی و، چا به کوزده کړې و، د چا به واده و، نو دغه د کلي ځوانان دغه منطقې ځوانان به ټول سره راټولېده او یو کوچنۍ میله بیبي نیولې او ساعتو ساعت تېری به و. اوس په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی د ځوانان مایوسه یي. کله کله چې برابر شي سره، نو بیا ځوانان مبین کې داسې یو څوک چې لږ غاړه لري، لږ مثلا هغه د اوازونه وریا دي، یعنی سوربور سره برابرولی شي، نو هغه یوه کوچنۍ سندره مندره وایي او تر څنګ یې بشکه دریا همدغه شی وایي. نور ځوانان بیا لاس ورټکوي او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقۍ د لګیدلې بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
سندر بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه واورو. آزادی رادیو ادبي مجله براوند غاړو. تر بلې ویمو خدای مل.
زلد را جون د کپ خوانه سندر وایا، ماتا قنداره قنداره سندره، ماتا قنداره قنداره سندره. گل نگرار بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے کابل خو گل نگرار بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے پیدا بنشی قندہار پشان ملکوں دے ماتا قندارے قندارے سندرے
ਸੰਦੇ ਕਾ ਪਹਾੜ